ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
دران دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت. په پایل کې خرغلاص ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږئ.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایجو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره ځي، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره ځي، نو مجبور دي سفر وکړي یا سیاحت ته ځي، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دغه څه پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کله چې هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کله غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی خطر سره دوی په مخ کې راځي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خواسته تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا د مبا نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
دا هم ته ضرر رسته، یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري. لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کوي چې یو شي ته سفر وکړي، یا یو ولایت یا بل هیواد ته. نو که دا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټولو اهدافو ته خطر دی، نو دی بیچاره مایوسه کیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي. پدې دا ډېر معنوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تګ باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا سې کله هلته لاړې، او د دوی مسکنو ژوند دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه، دا نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگراني تشویش لري، زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي و انساني و د دوی سب دوی په، یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسېږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي. دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس محرم اوسي او هدف ته یې ورسېږي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، انشاءالله په دې کې زه فکر نه کوم چې مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډېر وګړي له لاسه ورکړي. په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم مال سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه چې کوندې ښځې همدغسې دسې خلک دي چې خپل پلرونه مېړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشافشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورور بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزا ووهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، نو موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کې لیو بشارګان وفرسي او دغه فاجعه او کنده دي فاجعه د جلوګری لپاره د دې فاجعه د نت کار لپاره بعد موږ ناغو کو دي ته وجو کو د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي، خل لارې چارې ورته وخې کنه کور کورانا او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورته وي. په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو ته درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. د پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت دوه نیم میاشت درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي. مثلا که عاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله چې درې لسو ډالر یا یو لسو ډالر ته په کې تسلیم کی، سفارت ته تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عاجله کوي چې تو وروره ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په دره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال، کله راشي کله نه راځي، خلک همداسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشارهګان د بېوزني او مري و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثرا بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو غید دی سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري. دوی د سازمان ملل د خوشند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملی نشي کوي. د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درګ مو مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو ایران مرز کې، هلته افغانان بشارهګان رایسل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایسل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پریښودلو په ډیره یخه هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې. او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه. خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزیر ته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډېر لرم. په دې سمو بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوي سلنه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري. د دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، مجبور دي، ځان ګوري، کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دی، مجبور خپل ماشومان کور کې یا خزې ته ورور ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډېر کوي او همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي، دغسې سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نو نو ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به تا ته درکړم، یو کس ما ته کیسې وکړې چې دی بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په اختیاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونو کې، دا بشاره په برف کې راګیر شوي وو، هلته دا لیوو ورته راغلي وو، دا ډېر کوم بد مشکلات او خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو، د هغه خپل ډوډۍ لپاره دغه مثلا څه شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي، دې لپاره دوی سره کلي ته تللي دي، هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو. یعنی داسې یو قصې سړی بېخي نه شي کوی، دا قصې وکړي. دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو، دربدري وو، دغه هغې ښیي، دغه محرومیت ښیي. نو دغه دې لپاره زموږ هم انسانانو موږ د دې وطن تابع لرو. نور په دغه بین المللي سطح کې به دا ووایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو وروره حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نو ورکول کېږي. دا د هغه نه مس ورته کومکونه او صرف د نړیوال کومک هغه بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه دي چې ما تاسو ته ویلي، او الله تعالی وکړي دا مشکلات به زموږ د خلکو حل شي انشاءالله.
بله منصور صاحب، دا همکاري موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې پخوا به کار کوه هغه نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوه، دغه څومره اثر کړی ده چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پښو لاندې کېږي، دغه څومره بد اثر کړی ده ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې دی د بشر د حقونو کمیسیون چې دی پخوا موږ لیدلي وو، د دوی هغه صلاحیتونه چې وو صلاحیت هغه سې نه وو د خلکو د حقونو د تامین لپاره څه کړی وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو هغه سې ګزارشي یا رپورټي هغه کوو. مثلا که د بشري حقونو کوم څه ته تلف کړي، دوی یوازې یو هغه جوړو ګزارش خپل هغه ته لګي مرکزي دفتر ته، نور دوی د لاسه څه شي توان هم نه وو. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري، د محاکمو چا چې حق ضایع کېږي، خرابېږي، هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایاتو باید واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ضایع شوي دي هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دې تمه یم.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو، اوس خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي، د لپاره څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړو او خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور مواردو کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډېر خلک دي، یعنی زموږ عمره خلک چې وزداري نوي تله نه پورته، هماغه عمره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقونو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بېشي بېشي یعنی دغه واژه او دغه پدیده او دغه موارد دوی بېشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو څه دغه دوی او د موارد که دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني، چا چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانېږو چې ادي اقل تر یو حده پورې خلکو سره دا مرسته وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په هکله معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږدمهاله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او کارشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کاله وروسته یعنې اووه کاله لس کاله وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنې په دې مانا د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کوي چې د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد له منځه ځي. نو په دې مانا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره راته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت دی د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې د دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوشن د ساعت مخکې ویلې، د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي، یعنی د دوی خپل څه چې ورور حق دي، د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی کی دا مسکه کوم څه دغه د نور کورورو حقوق هم پدې کې تامل کیږي، جوړیږي، او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوي سفرونه وکړي، به ته خپل ویواته د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني سه متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللې دي، بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پدې کې دي، او دا متاسفانه موږ کله خبرې کوو، دې خپل موږ شرمېږو، نه نه پدې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ ته پاتې سی او څنګه پاتې سو، دا څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي جوړ پاتې ولې خراب سی ویلې دي، دا مثال متا ته ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت د دې دي چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکي حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کړي. ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د ګرایش لارې او چا نه واوري، هغه کتاب کې ولې کې دا ناقص تر دي او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل سفر کړی، کوم کړی، چیرې، څومره ورنه زده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دا موږ ته غتر هغه اساس په دې راغی چې مثلا دا غد نور هیوادو سره ګورو، اشراف لري، ترقی لري، خلک او عوامانګي و، خپل دیوال سره مینه لري. یو حالت ما ولید چې دا د هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته چې ما وکتل دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل، او د خپل هیواد سره مینه درلوده، دا غد هیواد سره اتحاد او مینه درلودلو، دا هیواد لپاره کار کولو، دا خپل هیواد مخته تللو، ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې، ډېر بد قانون شوي دي، متاسفانه دا ډېر باعث دا خلک موږ په دې خپل هیواد کې نه منو، او دا متاسفانه دا خلک اوس بیچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک دمونږ او دغسې کارونه په خارج کوي. دا مونږ ته ورور ښه نه دی یا مغو بیچارهګانو ته ښه نه دی. دغسې ما دا زده خپل هېواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کمه ده باید خپل وطن آباد کې سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ. تاسو
سره خیر اوسئ. تاسو
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبرې وکړي. لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړی ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو ته.
چې پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ.
نوري صاحب زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوس پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی. په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه مده کې دی او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادۍ مخ ته وړم. قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ.
بلې ونورې صاحب په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو. هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ کته تاسو استاد سي د پوهنتون شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او د تماري فکرم زه د کندهار ترالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شیبه وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي او تبن تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستم. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شي. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم وه او د وزارت سرپرستی هم څومره ورته غاړي وه. د لومړي ځل دپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبه رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتون وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ورنه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړیو ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابی بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستې مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې ته درخواستي ولیکه، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم و، هغه پروسیجر مې په مراحل کې او بالاخره زه د پوهنتون استاد
کراش. بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي؟
نوری صاحب، که په ستاینه یا صفت کې رانشي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم، په ګروپي کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل، هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. پخپل مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
اندیال صاحب،
نیم کال راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځانته اندیال سه په لومړی قدم کې ګمانم چې دا به ډېر مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بیخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصیت طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته رالم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل.